په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ولسی کاروان غړو نن په یو لیکلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپل سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په دې مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه عصمت سروان په خبرونو پیلوي.
په کندهار کې د قاتل ملاتړ ماموریت په برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان اوړي. او د ایران بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ نیول کېدو په اعتراض کې د 2 روپۍ هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګ پوره پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والی ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اوپراتیف مرستیال د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د فرانسې سفیر د هالند جرمنی او استرالیا مرستیال سفیران او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دی پلاوی د سفر د هدف په اړه څه ونویل؟ په فاریاب ولایت کې د قیصار د نیول شوي امنیت قمندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصاری پلویانو په تیرو 2 ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره کړې وي او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه، خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالۍ کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحده ایالاتونو د سفارت مخته خپل پرلط پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دې لیک د امریکا ولس څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې او ورڅخه غوښتنه کړي چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي یاست.
ټاکل شوی ده چې د سولې حرکت له نن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلط پیل کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاتل ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولی کوټ ولسوالۍ کې وشو.
وژل شوی چې د زابل ولایت د شهر صفا د بهرنیو موثقو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما بین تللی دی او یو تر بل د دې تمرین کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دی.
له بل خوا د وسلوالو طالبانو یو ویندوی قاری یوسف احمدی دا خبر رد کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزین نوازی رادیو ته ویل تورخم بندر له څلور ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلې دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل. امریکا هڅه پیل کړې چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په جواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اوتریش د پلازمینه ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په جواب کې به ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی هم درازول امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخبند کړي، خو داسې ښکاري چې دوی د دې کار په عواقبو فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په جواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګي پرانستې پښته شي. امریکا په وروستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له څلورمې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي کني د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر په ویانا کې ټینګار کړی چې هیواد به په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. او د ایران رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارلز دافیر احضار کړی دي. څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ور وسپاري. امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څنرم کړ او ویل د ستر مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنۍ په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالي کوریا ته حساسه ټکنالوژي صادره کړې ده. او روسي خبردار چې وروسته لدی چې د روسي وی محکمې د محاکمې د زندیدو لپاره د ازادي اروپا ازادي رادیو د مرافع وکیل غشتنه راتله د رادیو د محکمې لوري د هغه قانون د نه پیروي په خاطر په لزره په سل زره روبلو جریمه شو چې په وسیله په روسیه کې د بهرنیو مامورینو په توګه رسنۍ دلبندی شوی دی او اداره کیږي. د ازادي اروپا رادیو وایي چې پر خپل حقوقي انتخابونو به غور وکړي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مختار ټول سوی وو نن د امریکا ولسته یو لیکلی پیغام لري. دا چې په دې پیغام کې څه دی د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وای
په ټولې توګه مو پر غوي ځخ کړی دی چې هغه بعد ل خپل سرتیرو څخه د ولسکلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال نن ازادي رادیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې لپاره مشترکه هیلې او پرمختګونه ډیر سوي دي.
ډیر زیات مشترک هیلې لرو د افغانستان لپاره او سولې یو هیله ده. دا هیلې سره شریکی شوې دي د سندري شریکی شوې.
د امریکا او ایران حکومتونو یو اربیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي او پر دې او نور راپورونو سربیره پر دې سربیره به نور راپورونه هم په دې مجله کې واوري. د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ته د سولې لپاره ولسی حرکت امریکای ولسته د یو لیکلي پیغام لجول سره د امریکا د سفارت لمختخه د روسیې سفارت مخته پر لټ پیلوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته نن ویل چې په دغه لیکي له امریکای ولسته له افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتي. یوسف خان زدران تفصیل کوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پر لته وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د ولیک په لګلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولسنه د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولسته لیک لیکلې دي ترڅنګ یې دا سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر وسلو کې پات راغلی یاست، ولې جګړه ورځ لبلې پراخېږي.
دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوی چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلته ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلته هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر اته دیرش ورځنی مزل وروسته د تیر کوچني اختر په څلورمه ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له درویشتمې تر اوه ویشتمې نېټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې په کې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هېوادونو هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفارقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخکې د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکې لورې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت او هم ولسي وګړو د سولې د ټینګښت په هدف ډېرې کړې دي. د دې هڅو په لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ویلي چې له پاکستان سره په خبرو کې او له طالبانو سره د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. له حضرت عمر زاخلوال سره احمد شیبر مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې څومره پرمختللې دي.
د سولې خبرو د پاره مون کوشش کوو چې زمينه برابر شي او په هغه طرف باندې مونږ ګامونه پورته کوو. په دې کې مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دې ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولې د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فلهذا مونږ خبره د پاکستان سره درته ویلی شو چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
په خو د افغانستان حکومت له پاکستان د غشتنه لرله چې د طالبانو مشران یا د سولو خبرو ته حاضر کی او که د سولو خبرو ته نه حاضر شي له خپل خاورې وشړي. آیا داسې موضوع اوس هم مطرح ده او په دې برخه کې پرمختګ شوی؟
کوچنی اختر کې کمربند جوړ شو، دا یو ناڅاپي شی نه، د دې په شاکر ته بند ډېر حاسي او حالې ځلې وي. دغه زما په خیال باندې د سولې یو څرکو، مګر یو ډېر مهم څرکو، یو مهم داسې یو شی چې په سوال 15 کلو کې نور شوی هغه صورت ونیو چې خلکو استقبال د هغه څخه وکړ. نه یوازې چې عادي خلکو استقبال وکړ، خپل د طالبانو جنګیالیو د هغې څخه استقبال وکړ، خوښي څرګنده کړه او علاقمندي وښوده. فکر کوم چې اوس د سولې کما تند چې موجوده و او هغه تبن بیرون دراوتلې ده خپل د جنگیالیو د خوانه. زه خپل امیدوارې مې چې ان شاء الله تعالی کوم حرکت چې د سولې په وړاندې د هر خوونه هم د مخالفین طرفه په داخل کې چې کوم علاقه من د سولې ده او هم د عامو خلکو طرفه او هم د حکومت طرفه او هم د نړیوالو کوم حمایت موجوده او هم د پاکستان غوندې مهم ګوندی هیواد تبن د دوی سره یو مشترک درک چې مونږ تقریبا د پاتې پیدا کېدو په حالت کې یو دغه یو زمينه برابرۍ چې ان شاء الله مونږ دې ورته خوشبین ووسو.
زاخیل ول صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د اختر په دروي ورځو کې څرګند شو چې طالبان هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لیکن لوی دوز آژانسونو چې کومې تبصرې د اوربند نو وروسته وکړي او خبرې کړي، هغوی دا خبره کوله چې د طالبانو پولیس ځواکونه او یا د جنگ په ساحه کې کوم کسان دي هغوی له جنگ نه ستړي شوي دي او غواړي چې سوله وکړي او د افغانستان ستونزې هوارې شي. خو د دوی مشران چې په قطر کې دي یا د لویدیز آژانسونو په استناد او یا په وینا په پاکستان کې دیره دي، هغوی لا هم دې ته نه دي رامات شوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ستاسو تبصره څه ده؟
ما تبصره برعکس ده. سولې ضرورت البته د دې څخه نه یوازې دا چې عادي جنګیالي د طالبانو چې دي د دې ضرورت احساس ورشته او لیوالتیا لري، بلکې د طالبانو په مشرتابه کې بل عموم هغوی سوله نه ده رد کړې. ویلی شي چې وختي کې چې یو لند محالي اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندي اوږد محالي کې شته، او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه باید هغې واوري. نو هغه خبرې شته. زما امیدواري دا ده چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په داد درته ورشم چې طالبان په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دی په حقیقت باندې بدل شي.
دوی وایي چې افغانستان د حکومت لاساس سره خبرو ته حاضر نه وي.
بیا مله پر سخت وجود دی تفصیلی تفسیر ته لاړ شم، مګر د سنشن نه د چې تماسونه نشته دي، د دې نه دی چې هغه افغانان دي مونږ افغانان دي ډیر زیات مشترک هیلی لرو د افغانستان د پاره او سولې یو هیله ده، دا هیله سره شریک شي د سنشن نه شریک شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل ولو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبر د افغانستان د سولې د هڅو د چې دغه هڅو پر روانو جګړو څومره اغیز کړی دی په همدې راپور کې وایو. د هلمند چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډیرېدو د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس تایی دغه راپور چمتو کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور لکبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځ برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سخت جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم شوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکو په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي خو هغوی سولې ته مایل سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې وي غواړي چې په صفت د یو افغان په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان یو په صفات یو ورونه یو ځای ژوند وکړي جنگ نه غواړي، ولی دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې ډیر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کې ور باندې چې جنگ ته حاضر دي، ولی دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په څول کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 مینیټې نه د کوچنی اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبان هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعي څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت یالني خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستې دي. افغان ازادي راډیو ټول که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخ راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سي منصب هر مسؤلدار ته معلومه ده دا امکان پجیره نه ده چې دې په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پروازه باندې مسالات
شي. افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په شهرونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړه. په هلمند کې نږدې اکثره تاود سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابر سي. محمد الیاستایی د ازادي رادیو هلمند.
خبری مجله اوري.
اوس په روزګان ولایت ورسو. افغان امنیتي ځواکونه په روزګان ولایت کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو د عملیاتو د پرمختګ په اړه خبر ورکړی او وایي چې په مرکز ترینکوټ کې نږدې 10 کیلومتره سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې ده. د روزګان چارواکي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره هم کوي. شریف الله شرافت د دغو عملیاتو له لومړیو کرښو څخه دا راپور جوړ کړی چې په ګډه به یې وره.
دګر موقعیت ته په اورزګان ولایت کې په تیرو دوو کلونو کې په لومړي ځل د عملیاتو پر مهال د افغان پوځ بې ساري پرمختګ او د خلکو خوشحالي. د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عملیاتو پر مهال 10 کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصه کړي. چارواکي وایي د دغه عملیاتو د بریا لامل یې منظم پلان او ځانګړی تکتیکو. دغه خبرې په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وکړې.
نو موږ تخمینا 10 کیلومتره مخترغه، ځکه چې ډېر کلي مو تصفیه کړل، ډېر کورونه مو تصفیه کړل، نو ډېر مخترغه غلي یو. او دا مفکت په دې کې و چې پلان گزاری درست وا، یو دویم مافکیت پدې کو چې امانګي موجود وا، دریم مافکیت پدې کو چې موږ دشمن د شاله خو ما سره د دوی د اخمالات لارې مو بند کړ.
نو موړی وای د یادو عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړ لاړولې. او په خبره چې په تصفیه سو سمو کې د امنیتی پوسټو او بیزونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
زمونږ تلفات هم اردو هم پولیس د شپږو نفرونه زیات کشفي ارګانو موږ ته کوم معلومات راکړي دي. د اویو څخه زیات دوی د معربې د حساب نه وتلي دي او دوی ته درنده تلفات زیات اوښتي دي.
وسلوالو طالبانو بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه غلطۍ د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې. د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید چې خپل د یاد سیمو لیدو ته تللی وو، ژمنه یې وکړه چې په دغه تصفیه سو سیمو کې به د خلکو لپاره پرمختیایي پروژې پلي کړي.
زموږ د اول دوار اوږد دا د کمې ساحې چې خلاصېږي د مخالفینو څخه هغه ته باید خدمات وسي، د هغه ته مکتب کپل کپلچا کې کلینیک کې د زراعت په ارتباط کوم خبرې هغه ته مطلق خدمات باید. موږ مجبور مکلف یو او دا خپل ریاست د اوس زو لاړم هر ریاست هر وزارت خپل مسولیت په ځاکې دغه ان شاء الله جوړیږي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې په پښې کې د جګړې ډګر تودی او هر ورځ د روانې جګړې له کبله لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه د ویب سټ لري هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي نظام الدین قیصاری او درې نور سیمیز قمندانان تر نیول کېدو وروسته لوی ترنولۍ ته معرفي سوي دي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له دولتي چارواکو سره د ناسم چلند لامل نیول سوي دي. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم استازی د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل شوی دی. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قیصاری تر څنګ درې نور قمندانان له اروزګان نه رحیم الله، له فرانه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی
دیوی قیصری به هم ده هغه څه پاړه چې پختنه تری موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي. د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او دیولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو ته راوړل شو.
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد.
خدالوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه سویلو ډډه وکړه. د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج بیا د پنځمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د قیصری نیول د حکومت لخوا یو توتیا ده. له دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زور واکه چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس ترلود هم نیولای. په اورزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سوایند مرستیال شاه حسین مرتضوی په وینا دی د څو امنیتی پوستو په سقوطولو کې لاس لري. دا چې د درې قومندانان په توقیف کې دی و نه توانیدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو. هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داود مبارز نومیږي چې په اړه د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وای د لوتورستانو سره اړیکه لرله. قیصاری ته نیول کېدو وروسته تیر ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهره وکړي چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوښتي. د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمېر استازي له دغه پلاوي سره هوکړې ته رسېدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې به ډله ییزې اعتراضي غونډې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان رئیس لالګل لال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاري او یو شمېر نور نیول شوي قوماندانان د بشري حقونو په نقص تورن دي. د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نیونې دا لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي.
د نظام الدین قیصاری او درې نورو سیمه ییزو قوماندانانو د نیول کېدو راپور حدیث پردیس چمتو کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله مسله راوخو. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړي دي او ایران خبرداری ورکړی چې په مقابل کې به یې د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخه ونیسي. فرشته جلال زی نور تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عرب اماراتو، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوي وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندیږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت په وړاندې په غبرګون کې به د هرمز تنگنا بند کړي. د هرمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لار ده چې تقریبا ټول نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریډ جنرال قاسم سلیمانی په وینا کې د روحانی د وینا ساینه کړې او ویلې دي چې د پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملي کړي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا لیکلي چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بللې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورمه نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاری شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیرونی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې له ایران د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایران د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې له ایران د تیلو اخیستل بند کړي.
او د ساينس او ټکنالوژي لټګره امریکایي چړونکو وايي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاری پر وخت درد ونه لري. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
ډېر کسان د پیچکاری د ستنې له درده ډاری شي. چړونکو وايي په نږدې راتلونکي کې به داسې کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې د پیچکاری له درده خلک خلاص کړي. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې چړونکو د پیچکاری داسې ستنې جوړې کړي چې په ډیزاین کولو او جوړولو کې د ماشې له نیش څخه الهام اخیستل شوی دی. انسان عموما د ماشې له لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوی نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشې خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه بې حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړي چې یوه پوستکي ته بې حسونکي مواد لږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات د ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې، خو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. درې مجله مو پاته ده د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو تماشام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ چپا 12.89 د اف ام پر 15.5 په ټول افغانستان کې خبريږي. د غرض ک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویب پاڼه هم واوري، هم راپور نو تحلیلونه مو ولولي. پاته مو د ازادي رادیو کام اوس په مایک سید سمه عباس تورکم چې دری مجله درته وړاندې کې اشاره کړې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشه.